چې د کاله به شپږ زره اته سوه ټنه غوښه تولیدول.
د سهار شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. خو دا شېبه پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د بهرنیو چارو او کورنی امنیت پر وزارتونو نیوکه کړې چې د متحده عربي اماراتو په یوه کمپ کې دوه نیم کاله ګڼ افغانان منتظر پریښي دي. د دې کمیټې مشر مایکل مکال په یوه لیک کې چې پرون خپور شو ویلې، د امریکا د بهرنیو چارو او کورنی امنیت وزارتونو په امریکا کې د میشتېدنې لپاره د یو شمیر افغانانو غوښتنلیکونه رد کړي، خو د هغو د بیا څېړنې لپاره اقدام نه دی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو پخوا یې د خلکو د ایستلو او میشتېدنې په پروسه کې د خنډونو یادونه کړې وه. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په افغانستان کې د جاپان د کیوډو نیوز د افغان خبریال احسان اکبری د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. سی پی جی چې مرکز یې په نیویارک کې دی، پرون په یو بیان کې د سرچینو له قوله ویلي دی چې د طالبانو د حکومت د رسنیو معلوماتي مرکز د تیرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ اکبری په کابل کې خپل دفتر ته احضار کړ او وروسته د استخباراتو ونیو او نامعلوم ځای ته یې بوته. بیان زیاتوي چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د اکبری نیول او د هغه د کاري وسایلو ضبطول تایید کړي، خو مجاهد د کمیټې ته ویلي چې د کیوډیو نیوز خبریال یې ځکه نیولی چې هغه د طالبانو د حکومت له مخالفینو سره تماس درلود او هغو ته یې معلومات ورکول. د ترکیې پارلمان په ناټو کې د سویډن غړیتوب تایید کړ. له دې سره په ناټو کې د سویډن د غړیتوب پر وړاندې لوی خنډ له منځه ولاړ. د ترکیې پارلمان پرون په خپله غونډه کې په 278 موافقو، 55 مخالفو او 4 ممتنې رایو په ناټو کې د سویډن د غړیتوب لایحه تصویب کړه. تمه ده چې د ترکیې په رسمي جریده کې به د دې لایحې له خپرېدو وروسته دا قانون رسمان نافذ شي. د سویډن صدر اعظم پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې له دې سره دا هیواد د ناټو پوره غړیتوب ته یو بل ګام هم ورنږدې شو. اوس یوازې هنګري پاتې ده چې تر اوسه یې په ناټو کې د سویډن غړیتوب ته اجازه نه ده ورکړې. او متحده ایالاتونو په عراق کې هغه اهداف ویشتلي دي چې ایران پلو ملیشي کار ترې اخلي. د امریکا د پوځ مرکزي قرارګاه یا سنت کمپ پرون وویل چې ځواکونو یې په عراق کې پر هغو تاسیساتو یو اړخیزې هوایي حملې وکړې چې د کتایب حزب الله او نورو ایران پلو ډلو وسلوالې کاروي. سنت کمپ پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي چې په دې حملو کې د کتایب حزب الله مرکزي قرارګاه، زیرمتون او د راکټونو د توغولو روزنځایونه په نښه شول. په بیان کې یادونه شوې چې دا بمباري د عراق په لویدیځ کې د الاسد پر هوایي ډګر د جنوري د شلمې د برید ځواب و.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
د کوم یو قضیه حل کړې چې دغه سړی په خپل ښځه ظلم کوي، وایي که زه خپل میراث غوښتی شي محکمه کې قضیه د کومه شي چې دلته فیصله وکړي؟ قاضي څوک دی؟ هغه د ښځې په واړه فیصله کوي. والله کې وکړي قربانې.
یوی میرمنی غاک مووری ده چې ویل د طالبانو په حاکمیت کې له نور ستونزو سره سره په محکمو کې هم د دوی غاک نه اوریدل کیږي. د قضا برخه په خاني کار کوون کې د دې ستونزې علت څه ګڼي؟
په تجربه او متخصص قاضیانی ټول منفقه کړل او په یواز کې ملایان را وستل، بې سواده کسان را وستل یا کم سواده یا کسان چې تجربه نه درلودله. په دې کې ډیر زیاتې قربانۍ د موږ خزینه شپلې.
نن پام دې اکلغه گیګو ملتیا موکړی.
قدر من اردونکو د اکثر افغان میرمنو په خبره د جمهوریت له سقوط څخه وروسته طالبانو د خپل لومړنۍ واکمنۍ په څیر بیا هم په خځو باندې د ژوند چاپیریال تنګ کړ، له زده کړو او کار څخه یې محروم کړي. د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، حجاب اجباري شو، له ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو څخه یې منع کړي. په ټولو ولایتونو کې ښځینه سینګارتونونه بند شول. له دې ټولو بندیزونو سره سره کله چې ښځې له حقوقي ستونزو سره مخ کیږي، په وینا یې په محکمه کې هم د غږ اورېدلو لپاره څوک نشته. د کابل ښار یوه اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په خپرونه کې واخیستل شي، وایي چې د یوې کورنۍ موضوع لپاره محکمې ته تللې وه، خو چا یې خبرو ته غوږ هم ونه نیوه.
یو جلی کولی شي طلاق واخلي په دې وخت کې؟ کله تاسو فکر یو جلی به دومره فشار دی، نه دنده ده، نه تعلیم ده، نه تحصیل ده، هېڅ سم نه ده، نو هغه خپل هم غوښتی شي؟ په افغانستان کې ښځې خپل میراث غوښتی شي؟ اوس محکمه کې قضیه د کومه شي چې دلته فیصله وکړي؟ هغه د ښځو په واړه فیصله کوي، هغوی د ښځو فیصله مني، هغوی د حق طرف ته فیصله کوي. ولله کې وکړي ورباندې چې اووم آسمان ورته نازل هم شي، ښځې په واړه کې درته فیصله نه کوي چې هغه د ښځې په فایده وسي، اما خپله بې ځایه فیصله کوي. قضیه د کومه شو؟ قاضي څوک دی؟ تر نن ساعته پورې تاسو لیدلی چې افغانستان کې تلویزیون کې اعلان شوي وي چې دا زموږ قاضي دی، دا زموږ پاچا دی، دا زموږ وکیل دی، داسې یو څه نشته. سرتیر دولت دی، نو هر څوک خپل دی، هر څوک د خپله ورته. همدا اوس زه درته وایم، قضیه چېرته دی؟ چېرته دی؟ کوم یو قاضي حل شوی دی؟ د کوم یو قاضي یې حل کړی چې دغه سړی په خپل ښځه ظلم کوي؟ وحي کوي دا باید داسې نه وي. هغه فیصله تر اوسه شوې په افغانستان د تر نن ساعته پورې دا شته دی چې ښځه باندې ظلم دی. دوی فیصله کړې، د ښځې په حق فیصله کړې. ما ورځ تاسو اورېدلی چې د ښځې په طرف وي.
دا میرمن وایي چې په محکمه کې له داسې کم سواده کسانو سره مخ شوه چې ان په پاڼې لاسلیک نشوای کولای. هغه زیاتوي چې د طالبان حکومت پخوانی مسلکي کسان په کورونو کې نیولي، لکه د دې ماما چې اوس لیلامي خرڅوي.
اته عریضه نشي لوسته، زه درته وایم عریضه نشي لوسته. زموږ سالنوالا 12 کاله مکتب وي، 4 کال 15 کاله درس وي، پات لاغې نه ماستري کې دکترا کې راځي کنه، یو وظیفه کړي. د جمهوریت کې ما نه دي لیدلي چې 5 یا 14 وظیفه ولې تر څو دکترا یې نه کړي. دکترا او ماستري سره به راتلل، پی ایچ ډي سره راتلل، بیا به ورته وظیفه وه کنه. ان دومره زحمت هغوی هغې ته بهترامي کوي، هغوی دکانه موږ پک کړي. همدا اوس ما ماما د رتبه
د میدان وردګ ولایت یو اوسیدونکی نرګس هم ورته خبرې کوي. هغه وایي چې اکثره میرمنې د همدې لپاره چې ستونزې د طالبان حکومت نه اوري محکمو ته نه ورځي.
وکیل مدافع موږ د طرفه نه پرېږدي، ټول شاید دی په کنټرول کې وي، نو ټول ملامتیا په ښځه باندې اچول کېږي چې یعنی مشکل تا جوړ کړی دی. په اصل کې دی هېڅ قضیه ګوري نه، ډېری ښځې دی چې حتی مراجعه نه کوي، چې موږ مراجعه وکړو دی موږ خبرې نه مینی. کومه قضیه چې وړاندې کوي راجع کوي نه، دوته چې اوبو ته کار شروع شي یا په اوبو باندې کار وکړه یا هم تحقیق وکړه په هغو موضوع کې، دی په هېڅ صورت باندې تا مشکل ته غوږ نه نیسي. تا ملامتوي او مقابل طرف نه ملامتوي. اصلا ماده سې ډېر خلک ولیدل چې حتی هېڅ نه غواړي مراجعه وکړه، ځکه وایي چې که موږ مراجعه هم وکړو په هېڅ صورت باندې موږ خبرې ته غوږ نه نیول کېږي. 100% موږ 0% د دې نه هیله نه لرو چې د دې مخ قضیه ته پرمختګ ورکړي. یا د هم په غو څېړنه وکړو، په هیڅ صورت په کومه قضیه باندې څېړنه نه کیږي چې هغه ته موږ مراجعه وکړو.
د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې پخوانی مرستیال سبحان مصباح هم د افغانستان په قضایي سیستم کې د طالبانو لخوا رامنځته شوې ستونزې مني. وایي چې د جمهوریت پر وخت د دوی ټولنې 15 زره غړي چې قاضي القضات هم پکې شامل و درلودل، خو زیاتوي چې اوس هغه ټول له دندو څخه لرې شوي او په خبره پر ځای غیر مسلکي کسان مقرر شوي دي. ښاغلی مصباح وایي
با تجربه او متخصص قاضیانی ټول منفقه کړل او په یواز کې ملایان راوستل، بې سواده کسان راوستل یا کم سواده یا کسان چې تجربه نه درلودله. قوانین چې د موږ ډېر ښه په ستاندردونو ولاړ قوانین ول، د هغه یې تعلیق حالت کې راوستل او په مقابل کې د خپل د ذهنونو پر بنسټ له شریعت نه راخیستل شوي په نامه باندې قوانین جوړ کړل چې هغه په هیڅ عنوان د عدالت تامینولو لپاره حل د لاره نه ده. د دې تر څنګ هغه نهادونه چې عدالت یې تامینول، لکه په خپله قضا لوی څارنوالي د مدافع وکیلانو انجمن، د عدلیې وزارت، د کورنیو چارو وزارت، کوم پولیس چې په دې جرمي مسایلو کې دخیل ول، دې ته یې هم ضربه ورسوله. په دې معنا چې انجمن د مدافع وکیلانو یې بیرته په عدلیې وزارت کې مدغم کړ، هغه مستقله نهاد چې باید په مستقله توګه کار کړی وه، د لوی څارنوالي وظایف پولیس ته ورکړل. همدغه رقم په قضا کې کوم تشکیلات چې دوی رامنځته کړل، په دې کې قضا ته ضرر ورسېده. قضا چې ضرر وویني طبعا عدالت ته ستونزې پیدا کېږي.
سبحان مصبا وایي چې د طالبانو په دویم ځلي راتګ سره، لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو کې افغان میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ شوې، په محکمو کې هم د دوی په حق سترګې پټېږي.
په دې کې ډېر زیاتې قرباني د موږ خزینه په دې شولې چې هغوی سره له دې چې یو سلسله محدودیتونه او محرومیتونه د اساسي حقوقو سره، لکه د کار، د تحصیل، د تعلیم، له دې حقوقو نه محرومه شوې یا هم محدودیتونه پرې باندې وضع شول، عدالت ته د لاسرسۍ سره هم له ستونزو سره مخامخ شولې. او دا ستونزې لا اوس هم روانې دي، او دا په واضحه توګه موږ غواړو ووایو چې طالبانو پر اتاک سره د عدلي او قضایي نظام ته دا ستونزې راولاړې کړي دي، او په دې لپاره کومه خاصه ستراتیژي هم نه لري. په داسې حال کې چې یوازینۍ لاره د حلې همدا ده چې د اساسي قانون پر بنسټ باندې دوی دا عدلي او قضایي نظام جوړ کړي او نور قوانینو کې داسې تعدیل راولي چې داسې ستانداردونه چې پکې اوسي چې هغه د عدالت د تامینولو لپاره مناسبه اوسي. پرته له دې نه نو دا وضعیت د منلو وړ نه ده او عدالت نه پلی کېږي، او د دې په راتلونکي کې به په خپله حاکمه نظام له ډېرو ستونزو ناخوالو سره مخامخ شي.
د ښځو د حقونو فعال قمر نیازی هم د قضا په برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته اندېښمنه ده. وایي چې طالبان خپله د ښځو په حقونو باندې سترګې پټوي، نو په محکمه کې به څنګه د هغو مشکل حل کړي؟
د جمهوریت سقوط نه وروسته دغه محاکمو ته، قضا او څارنوالۍ ته اصلا د ښځو حق او حقوق مد نظر نه ده نیول سوی، نه هم څوک ورته پاملرنه کړې ده، او نه هم څوک د حق ورته ورکړی چې هغه خپل د حق د غوښتنو دپاره قضا او څارنوالۍ او محاکمو ته مراجعه وکړي. هغه کس چې د تعلیم حق نه لري، هغه کس چې په کور کې د نظر ورکولو حق نه لري، هغه څوک چې د صحت د غوښتنې حق نه لري، هغه څوک چې د حق نه لري، هغه څوک چې د سفر حق نه لري، هغه به دې مسایلو کې خپل حقوق ته مراجعه وکړي. څارنوالان ښځو باندې وظایف بند شو، یعنی د هغوی فعالیتونه بند شو، هغه کوم چې هغوی ځان ته دارالوکالې درلودلې هغوی باندې پابندیانې ولګېدلې، نو دلته خوندې کوم اطلاعات مراجعه وکړي او د چا ته مراجعه وکړي، څه ډول مراجعه وکړي. د دې لپاره نه کوم قانون وضع شو او نه هم کومه پاملرنه اوسنی نظام دې نقطې ته وکړل چې دا یو ستر ناورین ده، دا یو ستر مشکل ده چې ناورین منځته راوړي، نو باید یو قانون وضع کړي، یو راهنمو درته جوړ کړي، یو څه خلکو ته معلومات ورکړي، تر څو هر خلک چې مشکل لري، هر خوند چې مشکل لري، هغوی دې په دغه طریقو باندې مراجعه وکړي. هیڅ ډول د نظام د خوا څخه هیڅ ډول کړنه نه ده ترسره شوې په دغه برخه کې، نو فلهذا اصلا څوک زړه نه ښه کوي چې لاس چې قضا او څارنوالۍ ته خپل د قضایو دپاره، د خپل د کیسوس دپاره، نو که د سخت مجبورۍ څخه ورزي هم د ډېرو سختو برخوردو سره مخ کېږي، او ډېر داسې خواتوری، ډېر داسې زړه توری برته راستونېږي. نن سبا کې خوندې زنده یې، او نن تاسو ولې راغلی یاستئ، او نن دې غوښتل سوی نه یې، او ولې راغلی، او ته یې واره صبر وکړه چې موږ معلومات وکړو، دا شرعي ستا حق کېږي نه کېږي، په داسې جملاتو باندې فقط دوی اګنور کېږي، د سترګو د وړاندې څخه لرې کېږي. یو ډول کرکت، یو ډول نفرت، یو ډول هغه برخورد چې نه انساني ده، او نه هم مسلماني ده، او نه هم اجتماعي خلاقت ته مربوط کېږي، هغه سي برخوردونه د ښځو سره کېږي چې دا په کل کې زورون کېده. او کله چې په یو ټولنه کې فیصله درست و نشی، یعنی صحیح فیصله و نشی او قضا او سرنوالی سقوط سره مخوی، هغه ټولنه هیڅ وخت خپل خلکو ته حق او حقوق نشي رسولای او نه هم خلک ته راضی پات کېدلای شي.
بله میرمن یزې، لکه څنګه چې تاسو د خبرې ته اشاره وکړه، زموږ بل پوښتنه ممدا و چې یو شمیر میرمن چې د مجبوریت لمخې قضا ته ورغلي دي او خپل مشکل وړاندې کړی، له دوی سره ډیر بد چلند شوی ده. دغه سی وضعیت که دوام وکا د څومره زیان اړون کيده، څومره میرمن نور هم مایوس کیږي، په خپل حکومت ته د څومره زیان رسوي.
دقیقا ای کاش حکومت د دې لپاره یو فکر درلودلی، یو طرز عمل درلودلی چې هغه باندې کار روان وای او هغه ته یو توجه ورتکوله، یا حکومت ځان ته یو لرلیک درلودلی، او یا هم اوسنی نظام یا اوسنی حکومت د دې لپاره خپل د بقا لپاره د ولسونو په وړاندې کې ځای نیولی وای، نو خپل د بقا لپاره کار کړی وای، نو هلته ده چې دې برخې ته خاصه پاملرنه کوله. ځکه چې په اسلام کې هم قضا کې ډیره سخت ده پاملرنه شوې ده، تر ډیره حد پورې، تر ډیره بید پورې فیصلو ته پاملرنه شوې ده، چې د قرآن او د حدیث په بنا باندې هلته په فیصلو کې باید څومره دقیق اوسېږي، قاضیانو، وکیلانو، سرنوالیو، د هر څه نظام چې جوړ ده اوس فعلا په افغانستان کې. او زمین کې په اجماع او په قیاس باندې هم همداسې، حتی تر کلی تر ملا پورې چې کوم فیصله کوي، دا څومره مهمې دي او څومره باید په دې برخه کې پاملرنه وشي، چې متاسفانه اوسنی نظام خپل پښه خپله په تیشه وهي، او یو خو خپل او د خلکو تر مابینځ ډېره واټن او ډېره فاصله یې پیدا کړله، چې دغه اولین تعبیز دوی د ښځو په وړاندې وکړله چې ښځې د تعلیم څخه منع کړلې، ښځې د کار څخه منع کړلې، ښځې باندې دارالوقار بندې کړلې، د سرانوالي او استناف او محاکمو کې چې ښځې کار کولې هغوی یې په کورو کې کېنولې، بېکار او بېروزګار یې کړلې. یعنې دغه خپله یو ډول ضربه وه ښځو ته، دغه تعبیز خپله اساس یې کېښودل چې خلک د دوی نه فاصله واخلي، د دوی نه واتور نیسي، د دوی نه د راتلونکي لپاره یو تصمیم ونیسي. بالاخره دا خلک تصمیم نیسي، نن وي که سبا وي، دا چې دوی یې زندوي نړیوال حمایت غواړي، دا چې دوی خپل منځ کې چې کوم مشکلات شته، چې بعضې خلک د دوی د خوشبین وه او دا یې غوښتل چې دا نظام دې راشي او ملاتړ یې د دې نظام کوله، اوس هغه خلک هم خپل په منځ کې، خپل په زړه کې، خپل په کډو کې شګه ده، خپل په زړونو کې، خپل په ځان باندې شکمنې دي چې ولې مو غوښتل داسې نظام، د دې نظام څه خوبیانې دي. هغه خلک ټول منسجم کېږي او بالاخره د دوی په مقابل کې پورته کېږي، ځکه چې هیڅ وخت که یو څوک ووهي، وی زپې، وی کوټې، بالاخره هغه نور هم قوي کېږي او ستا په وړاندې پورته کېږي. دا تاریخ گواه ده او دا په تجاربو باندې ثابته ده چې بالاخره به خلک په دوی پسې راپورته شي.
یو بله مسله چې په محکمو کې اوس د ټولو خلکو حق نه ورکول کېږي، یوازې میرمنې نه دي، نارینه او سره مناسب چلند نه کېږي، قضیه اگه آخری حد تا نرسیگی. یو عمده علت داده چی دوی پخانی وکیلان، سارنوالان، قاضیان اکثریت من فکرل پزای اقسان را غیلی دی چی دوی کم سوا دیدی، داد سوم را دیدی ستون دیدی را منسته که دو لامل که دلیسی میرمن نیازی
جمهوریت دی اساسی قانون پر بنا بندی و گوری پا قضا که دست هیچ وقت تغییرات نرازی چی تغییرات رو تمر تاین که دلی چی اگه کیسس یا اگه قضایا یا اگه دوسیه تر چرنی لاندی باو، اگه یو تربل پوری هر قضیه مرتبط وی او هر یو قضیه یو تربل پوری وکیل ته، هغه سرانوال ته، هغوی معلومات په دې کې لري، هغوی په دې کې څېړنې کړي، معلوماتونه ترلاسه کړي، نو یو دم څوک هیڅکله داسې تغییر او تبدیل نه راوړي. ما یو ځل مخکې هم یو برنامه کې د مجاهد صاحب څخه دا پوښتنه وکړله چې مجاهد صاحب که ستاسو د دروازې پرده سوری وي، خراب شوي وي، زړه شوي وي، تاسو خو هغه پرده نه لرې کوئ چې ودرېږه بیا به نوی پرده راوړو، اول به یو بله پرده را جوړه کړئ، د پلاستیکونه یې جوړ کړئ، د بوجۍ نه را جوړ کړئ، نس پې کوئ، بیا هغه سوری وه خراب په پرده ایسته کوي. نو دا یو ډېر عادي مثال ده که څوک ورته فکر وکړي. په قضا او سرانوالي کې حاضر قیاس داسې موضوعګانې شته چې مغه سرانوال ته معلوم وي، مغه وکیل ته معلوم وي، مغه قاضي ته معلوم وي، هغه په دې برخه کې څېړنه کړي، معلوماتونه یې کړي، نو ته یو دم هغه لرې کوو، یو بل نه اهل کس د هغه په ځای باندې راوړه، یا اهل دې هم را پیاوړی په ځای دی ورته مقرر کړی وي، خو دغه اهل چې معلومات ولري څوک یې؟ فیصلې ټول د معلوماتو پر بنا باندې کېږي، فیصلې ټول د ثبوتونو پر بنا باندې کېږي. د طرفینو دا به اوري، په ثبوتونو به ثابتېږي، بیا به فیصله کوي. خو متاسفانه چې اوسنی نظام خپل پښه چې خپله په تیشه وهي او خپله چې خپل انزوا ته رسېږي او هغه حالت ته رسېږي چې باید نور نو د پایتکی ورته ښي دي، دوی خپله سبب شوله په دغه مسایلو باندې سبب شوله. دوی که واقعا مسلمانان دي او د اسلام د دین څخه پیروي کوي، دوی په قضا او په سرانوالۍ کې باید ډېر اساس پاتې شوی وای، ډېر کوشش به کړی وای چې په دې اصله کې تغییرات زر نه وای راوړی، قضایي به څېړنې به کړې وای، ورته خپل استازي به ورته کښېنولي وای چې څېړنې وشي، لا د دې کوشش به کړی وای چې ښه فیصله وشي تر څو چې مونږ ښه نوم ترلاسه کړو د خلکو څخه، د خلکو په مونږ باندې باور پیدا شي. خو متاسفانه چې دوی داسې یو تغییرات راوړله چې هغه نور هم هغه وکیل هم اوس نوی کس چې ایران پاتې ده چې څه وکړي، هغه کس چې مداوا ده هغه هم ایران ده چې بیا دې ته څنګه د سر نه شروع وکړم، څنګه د سر نه اسناد راوړم، څنګه د سر نه شاهدان راوړم، شاهدان خو د چا سره په سینه راځي؟ د اوسنۍ شرایط کې چې د افغانستان خلک د دومره اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، نو طبعا دا ټول هغه څه دي چې د دې فضا وري چې نور هم د دوی او د خلکو ترمنځ وطن ډېر سي او نور هم خلک د دوی نه متنفر سي، ځکه چې د دوی دغه کړي دي د دې سبب دي، د دې باعث دي په حکومتداري کې دا شیان ته ډېره خاصه پاملرنه باید وشي.
بله، په آخر کې غو میرمنو ته چې دوی محکمو ته مراجعه کړي او په خبره یالته دوی سره ډېر بد چلند سوی، حتی دوی وایي چې د دوی خبرو ته غوږ نه نیول کېږي، چې دوی څه وایي، مقصد په یو رقم باندې داسې کوشش کېږي چې بېرته له محکمې نه دوی لاړې شي په خپل کور کې کښېني. دغسې میرمنو ته به د تاسې ډاډ څه وي؟ یعنی دوی کله چې مجبوره نیسي تر محکمې پورې مراجعه نه کوي، هغه که د میراث مسله وي، هغه که یو چا سره دعوا وي، هغه که د یوې کونډې کوم حقوقي حق تر پښو لاندې سوی، یا د طلاق موضوع خاصتاً اوس په داسې شرایطو کې په افغانستان کې یادېږي نه، دغسې میرمنو ته چې دوی له محکمو څخه ناامیده بېرته لیږل کېږي، تاسې یو ډاډ به څه وي؟
ټینګار مې خوندو ته همدغه ده، مشوره مې خوندو ته همدغه ده چې هېڅکله چپ مه پاتې کېږئ. تاسې خپل د حق د غوښتنې په دې خاطر چې تاسې ګناهګاره کېږئ، او حدیث شریف دا وایي یو ځل هغه څوک چې په موږ باندې ظلم کوي ګناهګار ده، دوه ځلې موږ ګناهګار یو چې ظلم په ځان باندې تطبیقوو. د ظلم دپاره خپل غږ اوچت وساتئ، او تاسې خپل ناهیلي کېږئ مشل واري نوره ورته مراجعه وکړئ، څومره چې مو ذلیلوي بیا هم مراجعه ورته وکړئ، څومره چې درنه نفرت کوي بیا هم مراجعه ورته وکړئ، څومره چې ښه برخورد نه کوي تاسې بیا هم مراجعه وکړئ. یعنی تاسې د حوصلې او د زغم څخه کار واخلئ، ستاسې د حوصلې او د زغم طاقت هیڅوک نه لري. د صبر په مقابل کې الله پاک هم بېوزونه ورته ورکوي، او په دنیا کې هم هیڅوک د هغه کس چې تحمل کوي، هغه څوک چې حوصله کوي، د هغه په مقابل کې خپل د ځان څخه چې هر څومره ظالم وي څه نه شي کولای چې دومره ته مقاومت ولري او ته قوت ولري، او بیا هم هغه ستا په مقابل کې غلطي وکړي، بالاخره دوی مجبوره کېږي چې تصمیم ونیسي. ناامیده کېږي مه، ناهیلي کېږي مه، او خپل مقاومت او خپل استقامت ثابت کړي. خوندو ته زما فقط دغه نظر ده، دغه مشوره ده ورته چې مونږ باید استقامت ولرو په هر حال کې.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوند ډېر سلامته اوسئ.
همچنان ما فقط غواړم خدای مو مل شه.
دا یادونه ده چې په ملګرو ملتونو کې د اروپایي ټولنې استازي هم د روان کال په لړم میاشت کې د دې سازمان په اتاویایمې غونډه کې د درېمې کمیټې په یوه ناسته کې په افغانستان کې د قضایي سیستم د حذف او له بشري حقونو د سرغړونې په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د اروپایي ټولنې د استازولۍ د اعلامیې په یوه برخه کې چې د دغې ټولنې د یوه استازي لخوا ولوستل شوه، ویل شوي وو چې په افغانستان کې له حقوقي نظام څخه ټول ضمانتونه لري شوي، هیواد په فرمانونو چلیږي، په داسې حال کې چې قاضیان، څارنوالان او وکیلان له حقوقي نظام څخه لري کړل شوي دي.
درنگ دوستانو په دې اله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 22 11 40 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
کو نن لٹی رکھ برن زکچ ایرم آغا رنگ می نشتا خور کس پیرم زن من خلبلے ساد چلے پوری زن من خلبلے ساد چلے پوری خادم می اولد سیار ساد دروازو اس می پیرو کے ناس واج با دیرے ساد مخ پتنگ ما می نیت سفکر مارا پیرو اس می پیرو کے ناس واج با دیرے ساد مخ پتنگ ما می نیت سفکر مارا